این دم با ما بودید.
په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نن سهشنبه ده، د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. پیل په مهمو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالي مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دی چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په 3,600 لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګه د کریمیا ریالیټي پروژې ویپاڼې بندې سوې. دواړه ویپاڼې پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې پکې له دغې ویپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د گازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. مهم خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته دا هم د خبرونې د سر موضوع. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هیدربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلېږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دی وته لو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې خیل شي، یعنی نشي کولای کار، خوندې او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېره بیرونکې ده چې خځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلې شوې دي. د طالبانو حکومت د تېرې یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. د طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کېدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش دغه څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 9 غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باش لی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېرمن باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، خبریالانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې ځینی غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې لستونو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وای د طالبانو حکومت د عدلی وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړې او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال د طالبانو حکومت له عدلی وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته دې رسیدنه وکړي او دوی ته دې د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوه غړو خوشحال مشعل او زبیح الله ضیایی وویل
د افغانستان اسلامی امارت کابینه پخوا یوه پریکړه کړې وه چې د عدلی وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلی وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته بیرته خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې عدلی وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلی وزارت سره د یوځای کولو له لارې دې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت او ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلی وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له څوځلي هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلی وزارت ویان محمد بشار ازادي راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یاده ټولنه په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغه ښځې دي.
نن ماپښین په ځوان فکر اونیز پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي، پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلي پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل سول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګېزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه راتو وایست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسی چې محصلان بیرته په ډیری علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سېشنبه د ماپښین 2 بجې د ازادي رادیو په ځوان فکر پروګرام کې لاوریدونکو سره شریکو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن ماپښین 2 بجې له ازادي رادیو مهروي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 200 غړو ته امر وسو چې تر روانې دوشنبې ورځې د امریکا له متحده ایالاتونو ووځي. پر دغو کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس درلودلو تور لګول سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا د وتلو امر سوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودلو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې د ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې وه او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا له موافقې سره اړخ نه لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا دا پریکړه د امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې ده. پر اوکراین د روسیې د حمله په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې وی پانی بندې سوې. دواړه وی پانی پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنوی د څار ادارې روسکوم ناد زور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې وی پانی د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړونکي بلل سوي وو د لري کولو غوښتنه کړې وه. د روس کومنات زور په وینا دغه وی پانی له ټولنیز اړخه د روسیې د پوځي پرسونل په اړه ناسم معلومات چې ګواکې هغوی د اوکراین په خوره کې د ځانګړو پوځي عملیاتو په جریان کې وژل سوي یا نیول سوي خپاره کړي دي. دغه ادارې له کرنټ ټایم څخه غوښتي و چې که دغه معلومات له خپلې وی پانی لري نه کړي نو به یې په روسیه کې بند کړي. کرنټ ټایم د دغه ادارې غوښتنه ونه منله. روس کوم نادزور دغه راز د روانې میاشتې په پیل کې کریمیا ریالیټي او یو شمیر نورو روسي رسنوي ته هم امر کړی و چې په سیمه کې د روسیې د پوځ د غشتلې